دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ يم، سلامونه مې ومني اوریدونکو. خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا د باجوړ په ماموندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه یولس عسکر او یولس وګړي وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. او د کرکټ د شل اورونو په نړیوال کپ کې پاکستان خپل وروستۍ او مهم لوبه سبا د نمیبیا په وړاندې ترسره کوي. د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په باجوړ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې دولس وسلوال او یولس سرتیر وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د فروری پر اولسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو تیر ماښام ناوخته غوښتل چې په باجوړ کې د یوې امنیتي پوستې کمربند مات کړي، خو چې مخه یې ونیول سوه نو هغوی له بارودو ډک موټر د پوستې له دیوال سره ټکر کړ. د یادې سیمې یو ځایي بلدیاتي استازي ملک شاولی خان مشال راډیو ته وویل چې چاودنه ډیر زورور وه.
یو ډیر زورور درس وشو او د درس د آبادی په مونږ باندې په خوځېدو شو. لا مونږ منډه کړلې، مونږ کو زلزله ده بار ته ووتلو، کور لټولې واړه، نو بیا وروسته خبر شولو چې دلته څه چاودنه شوې ده.
پوز دانه دی ویلی چې وژل سوی وسلوال له کومې ډلې سره تړاو درلود، خو دومره یې لیکلي دي چې هغوی د فتنه الخوارج غړي ول. د پاکستان پوز زیاتره وخت دغه اصطلاح د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته کاروي. تر اوسه هغې ډلې په دې ډغ غبرګون نه دي ښودلې او نه هم خپلواکو سرچینو د پوز د دې دعوې تصدیق کړی دی. پر امنیتي پوستې د برید ذمواري هم لا چا نه ده منلې. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي په شانګله کې د عملیاتو پر وخت درې پولیس او شپږ وسلوال وژل شوي دي. د شانګلې پولیسو د فروری پر شپاړسمه ناوخته رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا عملیات یا د کابلګرام سیمې په سلیمان بانډا، مهراب پټي او بیلو کې د مطلوبو وسلوالو د موجودیت تر اطلاع حاصلولو وروسته وکړل. د وژل شوي پولیسو جنازې په شانګله کې شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د فروری پر شپاړسمه 121 کورنۍ له پاکستان او ایران ورستنې شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې تر مخه په هغوی کې 1518 تورخم له لارې او پاتیا د سپین بولدک، نیمروز، هلمند او هرات له سرحدي لارو افغانستان ته ورغلي دي. پاکستان او ایران له 2023 کال راهیسې د افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی او په تیر کال کې دا بهیر چټک کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2023 کال راهیسې افغانستان ته له 5 میلیونو څخه زیات کډوال ورغلي چې پاکستان او ایران په زور ایستلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. نوموړي د فروری پر 12 په تهران کې د پلویان غونډې ته په وینا کې ویلي چې ایران دا وړتیا لري چې د ده په وینا د کور په دروازه کې ورته درول سوي د امریکا جنگي بیړۍ ډوبې کړي. نوموړي د ایران توغندیو ته په اشاره ویلي تر دې بیړیو خطرناکې هغه وسلې دي چې دا بیړۍ د سمندر تل ته رسولی سي. د خامنائي لخوا دا څرګندونې هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری پر 14 خبریالانو ته ویلي فکر نه کوي چې ایران به هغه پایلې وغواړي چې له واشنگټن سره د یوې موافقې نه کول په صورت کې مخې ته راتلای سي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې په سویټزرلینډ کې د امریکایي او ایراني چارواکو خبرې ډېر مهمه دي او دوی به پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړتوب له نن نه په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه نیغ په نیغه خبرې کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې پاکستان خپل وروستۍ او مهم لوبه سبا د نمیبیا په وړاندې ترسره کوي. که پاکستان یو وګټي نو دویم پړاو ته بځي، او که نه یې وبایلي نو پر ځای به یې د امریکا یا نیدرلینډ لوبډله مخ ته ولاړه سي. پاکستان په ای ګروپ کې دی، او له دې ګروپ څخه د هند لوبډلې وار له مخه دویم پړاو ته ځان رسولی دی. د دې ترڅنګ له بی ګروپ څخه سریلنکا او زمبابوې وتلي، له سی ګروپ څخه ویسټ انډیز او انګلستان وتلي، او له ډی ګروپ څخه بیا نیوزیلینډ او جنوبی افریقا دویم پړاو ته لار موندلې ده. په مهمو لوبډلو کې آسټرېلیا او افغانستان په رسمي توګه له نړیوال کپ څخه بهر سوي دي. د شل اوریز نړیوال جام لوبي د فروری پر اومه په هند او سریلنکا کې پیل سوي وي، او د پای لوبه د مارچ پر اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره واست نو دو دې رپورټونو په ګډون به یو شمېر نور هم واوري. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په ماموندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه یولس عسکر وژل سوي دي. یو ځایي کس وایي
لوی تشویش په دغه علاقه کې خور شو، کم چې دغه علاقې ته سړی ځي پخا مینځ په دغه لارو کې عنایت کړی. بازار چې کم دی دغه راځي، د خار بازار راځي، پاټک بازار راځي.
د افغانستان خوست او ورستانه سوي کډوال وایي دوی په مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. د یو خیریه ادارې لخوا مرسته ترلاسه کوونکی کس مشال رډیو ته وویل
مونږ دومره مجبوري ورته د لوږ سره قسم مې دی په خدای چې بېګا شپه نه بله شپه زما کور ته درې شپې مې بچیان نه اړوله، بل چا تیلۍ راته راوړه زما په کور کې وغورځوله.
د چارسدی په بیګم نسیم علی خان پوهنتون کې د هنرمندو میرمنو دوه ورځنۍ میله نن پای ته رسېدلې. یوه ګډونواله وایي
مونږ خپله تیارو په خپلو لاسونو باندې کارونه یا هم پې کوو او جوړول هم په خپله کوو، خو مونږ سره داسې څه وسایل نشته چې دا کار مونږ مخکې بوتلی کو یا بل چا ته وښولو. داسې
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلم مشال ریډیو خاوري اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوستا له هغه وروسته د برید د وژونکو شمیره زیاته سوه، چې هلته تیره شپه وسلوالو د امنیتي پوستې سره خپل له بارودو ډک موټر ټکر کړی و. د پاکستان د پوځ د عامې اړیکو دفتر نن په بیان کې وویل چې دوی په دې پیښه کې دولس وسلوال هم وژلي دي. په بیان کې راغلي چې د دې زورور برید له کبله په نږدې کورونو کې یو ماشومه هم وژل سوې ده. چا تر اوسه د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د مشال رډي خبریال شهنواز ترکزی تفصیل راکوي.
د باجوړ په ماموند کې په عسکري ځواکونو برید کې یو لزغړی وژل شوی. د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په خپل ویبپاڼه د فروری په 18 لیکلي دغه پیښه کې د یو لزغړو نه علاوه یو مقامی ماشوم هم مړ شوی او و تنه نور زخمیان شوی هم دي. پوز دعوه کوي چې هغلته په جوابي عملیاتو کې دولس وسلوال هم وژلي. دغه چاودنه په 14 فروری ماسخوتن شاوخوا 8 بجې شوي چې د باجوړ د پولیسو او د عسکري ځواکونو د سرچینو په خبره وسلوالو د بارود یو ډک ګاډی هغلته یو هغه جماعت چې په کله سمودینه د ملیشیا او د پولیسو غړي پراته وروستلو اول وځوي. د باجوړ د خلکو اوسیدونکو او دغه سیمې د کلیوال کونسل چیرمن ملک شاه ولی خان مامون وایي دوی ماسخوتن ډوډۍ خوراک ته ناستو چې دغه چاودنه وشوه.
یو ډیر زورور درس وشو او د درس د آبادی په مونږ باندې په خوځېدو شو. لا مونږ منډې کړلې، مونږ بلکې زلزله ده بار ته ووتلو کور لټولې واړه. نو بیا وروسته خبر شولو چې دلته څه چاودنه شوې ده.
دغه چاودنه د لوی ماموندو په ملنګینو جماعت کې شوې او د ځایي خلکو په خبره هغلته لا په تیرو وختونو کې وسلوال وسېدل. خو چې باجوړ کې عسکري عملیات وشو دغه جماعت کې بیا سیکورټي غړي میشت شو او دا یو داسې ځای وټاکل شو چې ګوندې دغه یو سیکورټي پوستا وي. ملنګي جماعت د نعمت خان کلی په منځ کې جوړ دی چې دغه سیمه د خار هډ کوارټر شاوخوا 25 یا تر دغه زیات کیلومتره فاصله کې په مغرب اړخ ډیورن کرخې ته څیرمه آباد ده. د خار باجوړ د کاروباریانو د اتحاد جنرال سیکرټري سجاد کاروان وایي باوجود د دې چې د روژې دپاره خلک بازارونو ته وځي، نن په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده.
منگ دگم اطلاعات رال چیر کم زخمیان دیو د خان ہسپتال تراوڑل نو پاگی بانی ہم دوبارہ فائرنگ شو پاگا ایمبولینس شو بانی د دغل وجن ہم ډیر لوی تشویش په دغه علاقہ کم خور شو پاگا او بیا د دې سره سره کو زتا زتا په دلت مقامی ستوانی د بازارونو حوالی سره خبر او کم کم جدا علاقے د سړې زی په مینز دغلارو کې عنایت کړي بازار چې کم د غراجی د خار بازار راځي پاٹک بازار راځي اوس خو د دیو چې کم د فوج کانوایان دي خبر روان دي چې دغه انا پاٹک بازار چې کم دی یا د عنایت خلا بازار چې کم دی دغه ورته بند کړل شوی دی تاجر برادرې د اغه زی چې کم صدور دی هغه اعلان وکړو د بازار د بندیدو حواله سره
نعمت خان کلی د محمود یو لري او پسمانده سیمه ده نو د ځای خلکو په خبره هغه ته د ریسکیو یو لس په بشغړې هم په وخت نه ورسېدلی خلکو په خپلو لاسو د خاورو د لاندې بند شوي مړه او یا ژوندي تنان راویستلو عملیات پیل کړي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی دغه پیښې غندنه کړې د زیاته کړې چې د وسلوالو ضد عملیات لا تند کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو افغانستان ته له پاکستان او ایران ورستانه سوي او همدغه سي په هیواد دننه به کور سوي خلګ له سختو مشکلاتو سره ټکوي د فروری پر شپاړسم په دی خلګو کې په خوست کې د سعودي د بادشاہ ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا په زرو کورونی باندې خوراکي توکي د مرستو په توګه ویشل سوي دي د مرستو ترلاسه کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له سخت مالی مشکلات سره مخامخ دي تفصیلی د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خیل په دې رپورت کې راکوي
په خوست کې د اصل د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د کورنیو بزای شویو او په ورسوي میاشت کې له پاکستان څخه د راستنه شویو پر زرو کډوالو کورنیو چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې میشتي د خوراکي توکو بسته وویشل شوی د مسؤلینو په وینا مرسته ورکوونکي خیریه ټولنې له دې مخکې په لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم په ورته توګه کډوالو کورنیو ته مرستې ویشلې دي د یادې برنامې یو تن منتظم شازمین هلال مشال راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې زرو اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې داخلي پیژې شوی مهاجر کونډي اطمینان شامل دي او خوراکي توکي کې 50 کیلو وړي دي 50 کیلو بوره ده 50 کیلو لوبیا دي 50 کیلو وریجې دي او 50 لیتره مایع غوړي دي
په اوس وخت کې بیکاری او سډیره ده د حالت په ځانګړي ډول د کډوالو پر هغو کورنیو ډیر اغیز کړی چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شوي او تر اوسه یې د کار او مزدورۍ لارې چارې ځانونو ته نه دي جوړې کړي د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي لال جان وویل
موږ دومره مجبوري ورته درلوسته ده قسم مې د په خدای چې بېګا شپه نه بله شپه زما کور ته درې شپې بچیان نه اړوله بل چا تیلوی راته راوړه زما په کور کې وغورځوله او دا غنم چې ورکوله دې غنمو ته ډېر ورغلم راته میلاو نه شو نه مې په کې رانغلو بیا ما زه خدای شته بیا دا دې اوس دا مرسته را رسېدلې ده خوشحاله یو زموږ مشران باید زموږ د ټول مهاجرانو کوم چې نوي راغلي پاکستان نه که شل لکه که 15 لکه راغلي دا ټول راغلي باید دې ټول ملاتړ وکړي د زړو مهاجرو ضرورت نه دی دا نوي مهاجر ضرورت ورته لري
خوست راستنه شوي کډوال وایي د دوی په منځ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې سرپرستي یې کونډې ښځې او سپینګیري سړي پر غاړه لري او د کار او مزدورۍ څوک نشته یو بل کډوال سیف الرحمن خزان وویل
زه خو شکر ته ځوان یم داسې سپینګیري داسې کونډې سستري دي چې هغې ډېر ضرورتونه لري صحیح ده ما ته دا راغله ډېر او لکه د الله په دربار کې یو رقم ده یو رقم یې الله قبلوي زه په خپله ورته ضرورت لرم خو زه به هم ځان ته فیدا کړم داسې نور مهاجرین دي چې هغې هېڅ کار روزګار نه لري لکه دغسې ګرځي نو زه د مشرانو نه او ټولو نه دا غوښتنه او دا هیله کوو چې باید چې موږ ته مخ راوړی او موږ سره مرستې کومکونه دا وشو چې باید چې نور هم راسره وکړي
د سعودي هیواد یو خیریه بنسټ په خوست کې داسې مهال د شته کډوالو یوې برخې ته د خوراکي توکو بستې ویشي چې روژه را نږدې شوي او ښایي ځینې پاتې کورنۍ به د روژه ماتو په دسترخوان د خوړو پوره څه ونه لري یو بل تن راستون شوی کډوال یادګل وایي
یاره ضرورت خو داسې ده چې دا څوره خلک دلته راغلي دي 600 کسه دي 300 کسه دي دا دور اندازه خراب دی چې د ګیز او د بیګا د لن وړو نهسته خوراکه توګه نهسته روزه را روانه ده د دې به پشمای چې خېلې دې به روزه ماته کومه نامنای په دې شکل دیش کې دا ټول خلک چې دا ټول خوشاله دي
په خوست کې د کډوالو چارو د ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 2000 داخلي بې ځایه شوي کورنۍ په همدې توګه له ایران څخه په انفرادي ډول راستنه شوي 1500 کسان او په دې ځای کې بیا د میشتو 2000 کډوالو کورنیو پاتې هغه یې له پاکستان څخه په وروستیو میاشتو کې راستنه شوي او د خوست په بېلابېلو سیمو کې میشتي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته غوښته اوردم کو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په بیگم نسیم علی خان په هنتون کې د هنرمندو میرمنو دوه ورځنی میلا نن پای ته رسیدلی ده. په دې میلا کې ګڼو هنرمندو میرمنو ګډون کړی او خپل لاسي توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا هر څه دوی په لاس جوړوي او پلوري، خو دوی په وینا دومره وسایل نه لري چې دغه کاروبارونه پسې پراخ کی او یا یې هم نور ته ورزده کړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له دوی سره غږېدل.
دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د چارسدې په بیگم نسیم علی خان کمپلیکس کې موجود یم، چرته چې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړ یا سوشل ویلفیر محکمې لخوا د هنرمند زنانو په نوم باندې یو میله دوه ورځنۍ میله تیار شوې ده چې دا به تر 18 فبراير دوامدار وي. په دې میله کې نه یوازې د چارسدې بلکې د صوبې د نورو ضلعو نه هم هغه زنانه راغلي دي چې په لاسونو باندې هنرونه زده دي، مختلف توکي دي، هغه په خپل لاسونو جوړ کړي دي، هغه داغه سټارونه لګیدل او نندرتون د پاره خودل شوی دي. په دې کې د سوشل ویلفیر محکمې او نور غیر سرکاري سازمانونو چې دوی سر په دې کې مرسته کوي غړون کړی دي. دغه سټال لګون کې او دغه هنرمند زنانو سره خبرې ترې کوو چې دوی د خپل کار په حواله باندې سوي او بیا د ډول نندرتون او د سوشل ویلفیر محکمې حکومتي مرستو په بابله باندې سوي. ډیر مننه. دا وختونه سره موجود ده زرمینه بیبي څوک چې د زنانو بیګونه یا پرسونه جوړوي او د شند د سکول بیګونه جوړوي، هغه دلته کې د نندرتون ته خو
کوم
فشل خلق دی ادم به مختلف مازورو کار خلق دی، هغه د لسنو چې کم جوړ تو کې دی داغه هم سترنو لګی دی، داغه نندرتون هم دل تکې دی، نو سندل حیات مو سره ولړ دی چې پستر ګنا وینه دی، نظر ډیر زیات بس تنه لګی دو دغه وینا مطابق چنه لګی، دا یو خورکه هم نابینه د خو په کور کې دا چې کم سیزن دل تکې خو د شی ودی دی کې دغه د کټونو سادرونو وی سویټر دی مفلر دی یو شمیر شي نزوین دی وراده دی بخپل وی حیات ډیر مننه دغه مراته وی چې دا شی نه ته سنگ جوړه سوک سره مرسته کی بیا خرسه کم ځای او آی مارکیټ تر رسیدل لري حکومتي مرسته در سروي کنه.
تقریبا 2015 پر زمونږ سټوډنټ لایف کې دامو زکړه کلاس 8 پورې داغه نه بعد کوشش کوم چې مونږ دا کار مخکې بوزو او الحمدلله روان هم دي. دا ټول وړې نه جوړون کې شیزونه دي، د کې د کټ ساده راځي، بالښتون راځي، وړې غدې غټې غدې یعنی متکه پکې راځي، دین علاوه مفلری پکې راځي، شالونه پکې بسرولوال راځي، زنانو چې کم فراکونه وي، کوټونه وي، نارینو پکې سویټر وغیرہ جوړيږي، دا ټول د وړې کار دي او دا په اورډر باندې کو مطلب دکان وغیرہ زمونږ نشته دي. څنګه چې یو انسان خپل کار آسان کړ دغه شان مونږ ته نظر ضروری نه ښکاري، کومول نارمل خلک خپل استادان خپل رونه خويند خپل مل پر رکشن سپورټ راکې زمونږ نظر ضروری نه دي، زمونږ کار ضروری، زمونږ اهمیت ضروری دي او مونږ ته هیڅ مشکل پدې کار کې نشته دي. جی مارکیټ تر سایم نه نشته دي، صرف اورډر بیس باندې کار کوو ځکه چې هغه شان سپورټ لامو تل نه ملو.
قدرمن رودن کو د دغه هنرمندو خبره تاسو ور دي. اوس د دې هنري میله مشر ملما چې د خبر پښتونخوا د زنانو د کمیشن سیکرټری دا شازیا اتا هغه هم راغلی دا دغه نه پښتنه کوچ ردی هنرمند زنانو یا د چکم عدل تکي د مختلف مزورو کار خلکو هي چکم مې غوښتنه وکړه چې د دوی مارکیټ ته رسېږي په کار د حکومت مرسته په کار دین په دې حوالې باندې حدیث وي.
د دې لپاره خوشاین خبره ده چې زمنګ د صوبې ومن امپاورمنت پالیسی 2026-2030 اپروف شو د کابینټ نه او دغه لانچ په 24 فبراير باندې ده. هغه کې موږ د دې لپاره لایحه عمل اختیار کړی ده
چې هغه د هوم بیس ورکرز چې کم دي د دې سکلز مارکیټ ته ورسي. خو زمونږ انډستریز ډپارټمنټ په دې باندې منګلینګ کوو، ټیپټا په منګلینګ کوو چې د دې هوم بیس ورکرز دا کار مارکیټ ته ورسي.
دا میلاد درځي دوامدار ده، په دې کې د 500 خو سیوا سټالونه لګیدل دي چې په کې زیاتره ځنانه او یا چې کم داسې بیوز ځنانه لري او په خپل لاسونو توکي جوړ کړی دي، هغه ننداري د پاره خو دي دوی ډیر خوشاله دي چې دا نندارتونه ودا تابع کړی دي. خو غوښتنه کوي چې یو خو دې دا نندارتونونه د سوبې په بیلابیلو خارونو کې وکړي شي، بیا بیا دې وکړي شي، او د حکومت غوښتنه کوي چې دې له سرپرستی ته مرور کی چې د دې مارکیټ ته نیغ په نیغه په خپل رسوي، ځکه چې دوی وایي د دوی نه دا توکي خلک په کمه بیه واخلي او بیا په لوړه بیه خرڅوي، نو دوی ته غشان معاوضه نه ملاوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي، په دې ملک کې د بیلابیل ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دې سازمان په خپل ریپورت کې ویلي چې یو شمېر دغو ماشومان ان د سری پولیو او یا نورو وژونکو ناروغیو پر وړاندې هم نه دي واکسین شوي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال د روغتیایي مرکزونو د لریوالي او د وسایلو نه درلیدو له کبله شکایت کوي چې ځکه ماشومان نه دي واکسین کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت لري.
واکسین رسیدګي
وسی ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی، وایي د دوی لمیش د ځای د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لامل یې ماشومان لراستنې دو رئیس تر اوسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو وړي دوشنبه د سلواغي عدل وی وښتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خوریسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دي، څوک خارښ دي، څوک تشي، څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره د دې چې تر روغتیایي مرکزې د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. هغه ویل
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره دی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي، په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دې سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمه خبر کړي، ویلي یو شمېر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان، پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې راغلي چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو او د رستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانېدلي چې هغوی د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور له مخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغوی ته کارت ورکول نه یوازې هغوی د ژوند ګواښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنیو ته هم د روغتیایي خدمتونو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي، د ټولنې د فعالې ونډې او د روغتیایي خدمتونو د دوامدار ملاتړ له لارې موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو له لارې د پولیو وایرس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خو ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8,015 تنو ته رسیدلې. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. نړیوال بینک او د پاکستان د شماریاتو ادارې په وروستیو کې په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د لیک لوست شرح 3.5% ده چې دا په جنوبي اسیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. ادارې د 2014-15 کال په اړه په سروې کې ویلي چې په 2019 کال کې د هغه کسانو چې د 10 کال څخه عمر زیاتې د سواد شاره 6.5% وه. شنونکي وایي د لیک لوست د شریک موالي بیلابیل ټولنیز اقتصادي او سیاسي لاملونه دي. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
نړیوال بینک د پاکستان د شماریاتو اداره بیرو آف سټیټسټک په خپل ګډ راپور کې وایي چې پاکستان کې د لیک لوست شرح 3.5% ده چې دا په جنوبي ایشیا هیوادونو کې تر ټولو کمه کچه ده. اداره د کال 2023-24 په سروې کې وایي چې په کال 2019 کې هغه کسان چې د 10 کالو نه عمر سیوا دي د تعلیم شرح پکې 6.5% و. د نړیوال بینک د راپور لمخې لوستې کس هغه چاته وې دي کیږي چې عمر یې 10 کاله یا تر هغه زیات وي او په ساده عبارت پوهېدل شي او یو ساده جمله لیکل شي. د نړیوال بینک د معلوماتو لمخې په جنوبي ایشیا کې تعلیم تر ټولو لوی کچا په مالدیب کې ده کوم چې د 8.9% سیوا ده. له هغې وروسته په سریلنکا کې 93 او په هند کې د تعلیم شرحه 80% ده. د ورلد بینک یو کارکونکي عمر خان چې له 14 کلونو راسي د تعلیم لپاره کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په خیبر پختونخوا کې د 30,000 سیوا د استادانو او 14,000 نه سیوا د سکولونو کمی ده. د کومې لپاره چې حکومت ته د غټو پنګو ضرورت دی.
چې کومه مونږه فاونډیشن سروې کنډکټ کړی و یا چې کوم اسسمنت هغه د استادانو کړو ا بیسیکلی دا اسسمنت او چیرته تاسو ته په کوم سبجیکټ کې مسله ده هغه تاسو مونږ ته هایلایټ کړي نو هغه کې بیا ډیر استادان د سیو چاغي بیا خپل گریوینسز یعنی خپل شکایتونه ورکړو چې مونږ ته په دې سبجیکټ کې دا مسلې دي او مونږ په دې باندې ځان اډوانس کول غواړو چې سیستم روان وي په باندې بزان پیوي لکه اوس نن د آرټیفیشل انټیلیجنس دور ده. آرټیفیشل انټیلیجنس کزه تاسو ته وایم مطلب چې نن نه لس کال مخکې چې 4 ډیګری نه کړی دی هغه ته خود دې شي پته نشته خو اوس که مونږ ځان آرټیفیشل انټیلیجنس سره نارمل کول غواړو نو مونږ دا سټڈی کول غواړو داسې استادان هم دي. نو ان شارټ دا چې کوم اسسمنت شو پغه کې خدا مونږ ته پته لګیدلې و چې کوم استادان یا څومره استادان په څومره کې کمزوري دي هغه ته کوم اډوانس ټریننګ ضرورت ده خدا شه مونږ ته پکار خدا دا چې دا مونږ په ټولي صوبې کې وکړو او یو ریکمنډیشن به دام لاړو چې را د دې استادان نه دا تاسو وکړل شي چې تاسو ته مسله په کوم سبجیکټ کې ده.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن وای د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده. اداره وای چې سلورم ټولګي ماشومان په اردو کې 55% انګریزي کې 40% او په میت سیا حساب کې 80% نمبر اخستې دي. د ووم ټولګي ماشومان په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې. پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د هلاکانو په نسبت د زنانه زده کوونکو د زده کړو او د پوهې معیار سیوا دي. د سیړن تر مخه زنانه زده کوونکي په انګریزي کې 50% اردو کې 3.5% نمبر اخستي. د ماشومان د حقونو په اړه کار کوونکي نړیواله اداره یونیسف د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د ماشومانو د ټول آبادی 15% ماشومان د سکولونو بهر دي. د یونیسف د راپور تر مخه په صوبایي کچا پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان 9.5 میلیونه، سندھ کې 2.4 میلیونه،
خیبر پختونخوا کې 4.5 او په بلوچستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې د 15 نه د 14 کلونو پورې عمر لري له سکولونو بهر دي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د کم تعلیم او د سکولونو نه د بهر ماشومانو غټ لا عمل معاشي ستونزې او بېوزلي ده.
تابادي زیاته ده، بلداد جیل ته قدرتی او انساني آفات تیر شوی دي. سره د شعور او د بیداری شرح چې ده نو هغه هم نسبتا کمه ده، خو وسره وسره دا هم یو حقیقت دی چې دلته قربت ډیر دی، مهنګایی ډیره ده. بل خبره مهمه چې کومه ده نو هغه دا دی چې دلته طبقاتي دی، دام تعلیم دی د غریب د پاره چې دی تعلیم بل شانته دی، د مالدار د پاره بل شانته دی. بیا کم تعلیم چې ماشومانو کی نو د بده برغه دلته تعلیم د روزګار د پاره ویلی کیږي، او دا کم تعلیم چې غریبانانو کی ناغی تداغ تعلیم په بدل کې چې دی نو روزګار بیا نه ملاویږي.
د بیور اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه د نارینو په نسبت په زنانو کې تعلیم کچا کم ده. په ملک کې تر ټولو زیات تعلیم د پنجاب په صوبه کې دی، کوم چې 8.5% ده. په خیبر پختونخوا او سند کې د تعلیم شرحه 8.5% او په بلوچستان کې دا کچا یو کم 50% راټیټه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته خوښیست اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لړۍ ته پام راړو. د پاکستان پوځ ادا کړی چې په بجغوړ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو په برید او د ډزو په تبادله کې 12 وسلوال او 11 سرتیر وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د فروری 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام شوی ده. تر اوسه یوې وسلوالې ډلې هم د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په شانګله کې د عملیاتو پر وخت 3 پولیس او 6 وسلوال وژل شوی دي. د شانګلي پولیسو د فروری په 14 نو وخت رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د عملیات یې د استخباراتي معلوماتو لتر لاسکول ورسته ترسره کړی دي. تر اوسه وسلوال په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د فروری پر 14 228 کورنۍ له پاکستان او ایران څخه ورستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او ایران له 2016 کال راهیسې نه یوازې د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړي، بلکې په تیر کال کې دغه لړۍ چټکه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا لخوا پوځي خطر رد کړی دی. نوموړي د فروری پر 14 په تهران کې د پلویانو غونډې ته په وینا کې ویلي چې ایران دا وړتیا لري چې د په وینا د کور په دروازه کې ورته درول سوی د امریکا جنگي بیړۍ ډوبې کړي. د خامنائی دا څرګندونې لا غوښته مخې ته راغلي دي چې امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د فروری پر 14 خبري اعلان ته ویلي فکر نه کوي چې ایران به هغه پایلې وغواړي چې له واشنگټن سره د یوې موافقې لنه کولو په صورت کې مخې ته راتلای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، راځو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. تاسو په خبرونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د سرګندونو په اړه واوریدل. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی له سبا څخه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې دي. تفصیلیا د نوریاس نوری په رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافایل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوي یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د عمان په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هېوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هېواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس.
مشال رادیو توجه استور پای ته دی په خپل نوی رپورت کې خبردارې ورکړې دي چې په افغانستان کې سره له دې چې جګړه پای ته رسیدلې، خو د ماینونو او د جګړې څخه د پاتو ناچاودو مهماتو یا وسلو ګواښ پر ځای پاتې دي او د ولسي خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند اخلي. دغه رپورت کې یادونه شوی چې په تیرو درو لسیزو کې دغو ماینونو او مهماتو لسګونه زره کسان وژلي او یا هم
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشری مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوی رپورت کې وایي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسي خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1980 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند بیخي بدل کړی.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم. اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچ ډوډۍ د خپلله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي، خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولی شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي، د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه ریپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړې او 24,020 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14 ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د پښتو فلم بنسټګر بلل کېدونکي عزیز تبسم د ستاینې لپاره د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګری ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې هغه ته پیرزوینې وړاندې کړل شوې دي. د فروری پر 14 د پېښور په نشتر حال کې ترسره شوې دي غونډه کې بیلابیلو فلمی ستورو او له دې سند سره تړلو کسانو ګډون کړی وو او هغه ته یې عقیدت وړاندې کړی او د هغه کار یې ستایلې دی. عزیز تبسم د پښتو فلمونو له هغو جوړوونکو څخه دی چې د پښتو زیاتره نومیالي فلمونه هم ده جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه رپورت لري.
پېښور نشترحال کې فلم ساز عزیز تبسم ته پیرزونې وړاندې کولو دستوري پر مهال د فلمونو او ډرامو یاد هنرمند عجب ګل مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل د عزیز تبسم پر رنگ تنان په پیړو کې یو وارزیږي چې نړۍ لا نوې فکر او توان ورکوي. داسې خلک نه یوازې د خپل قام په پرمختیا کې غوره کردار ترسره کوي، بلکې په نړیواله کچه هم د خپل هیواد او کلتور په پیژندنه کې مهم رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم په شان خلک ټولنه کې د مثبت فکر او پرمخ وړلو کې جوړ لاس لري.
عزیز صاحب دا یو ډیر غټ ډایرکټر دی او ډیر د پای لیجنډ دی. د دې خپل ژوند ښه کار کړی دی او ښه سکور کړی دی. دا نه بعد ظاهر ده د دې فینانشل مسایل و دي بتل خپل کار به موږ کولو لایف منځو او اسنه فلم انډستری یا پیریډ شروع شو چې باغې کې ډیسټربنس وکړ نو خو بهر الموږ دی مس کو او موږ دا وایو چې دی راشي یا د دې په شان نور ډایرکټران راشي او د فلم لږ وده ورکړي. د کلچرل اکټیویټیز دلته ملک کې ډیر کم شوي دي. خصوصي طور باندې زمونږ صوبه کې بالکل نشته او کشته نو هغه ډیر داسې نه دي چې هغه سډیر ښه کنه.
پر عین وخت د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل حسنی دور کې د پښتون رون کلتور وړاندې کولو لپاره د عزیز تبسم کار او معیار باید خپل کړل شي. نوموړي زیاته کړه د عزیز تبسم کار د فن په نړۍ کې د درسګاه حیثیت لري. هغه ویل رومان دی او یا کسب قاموس قصه د فلم ار اړخی پاکتونکو داسې جور اثر پریخي چې تر لسیزو تیرېدو باوجود یې ترنن یاد ساتي.
سټیټس رو د پښتو فلمونو هغه به ځای پاتې نشو نو دا یو کوېشن مارک دی. نو زوال خو هر څه توی زموږ پښتو فلم انډستریم د زوال په لور روانه، بلکې زوال پذیر ده. خو کومو ګورو دا خل خلک وی مو د فلم دغه ختم شو د سینما اهمیت خو نه دی ختم تاسو انډیا وګورئ هلته د سینما اهمیت هم شته د فلم اهمیت هم شته ټولو نه زیات چې کوم دی د تجارت منډی نن سبا د انډین فلم انډستری ده
دا چې په اوسنی وخت کې په ځانګړې توګه د پښتو فلم صنعت د پخوا په څیر معیار کې د وروسته پاتې کېدو وجه څه ده د دغې پوښتنې په ځواب کې فلم ساز عزیز تبسم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل په فلم د سرمایه کم لګښت کمزور سکریپټ او په غوره توګه د الفاظو ادایګي د پښتو فلم صنعت په کمزوري کولو کې لوی کردار لري نوموړي زیاته کړه
ټول دنیا کې فلم زوال پذیر ده او امریکا غوندې ملک کې سائنسدانان لګیا دي تجربات کوي خپل لور په وینا زو فلم کتور لاړم نو فلم چې شروع شو هغه الګ جنې ته یو ګلاب بل ور کوي ځاسي پورا هاوس کې د ګلاب خوشبو راشي زلزلہ خی زلزلہ چې راځي نو دا ګول شي دا سینما چې کم جوړی کی پدې باندې دانا خرچ راځي لکه چې عام سینما گانو دس سینما گان باندې چې کم خرچ راځي هغه په یو سینما باندې راځي لګیا دا لیکن دا چې راځي پاکستان ته زما خې 25-30 کال به تیریږي ولې دا سه سرمایه کار بنی چې هغه یو سینما هال باندې د 30-40 سینما گانو خرچ کړي
د فلم ساز عزیز تبسم په خبره د اردو فلمونو د ډایریکشن روسته په 1900 کال کې په باقاعده توګه د پښتو فلمونو جوړولو کار پیل کړل او لومړی فلم یې یوسف خان شیربانو جوړ کړو چې د هغه وخت یو کامیاب فلم وګرځید او دغه لړۍ ته پرله پسې دوام ورکړو عزیز تبسم په پښتو ژبه کې 200 فلمونه جوړ کړي او هر یو فلم یې د خپل وخت سره د کامیابۍ نوی ریکارډ قائم کړی د عزیز تبسم جوړ کړل شوی د پښتو فلمونو کې انتقام ټوپک زما قانون ادم خان درخانه ګڼکپ ارمان نوکر دروغ رشتیا خوږ دشمن او خبره د عزت په شمول ګڼ شمېر فلمونه شامل دي سلور اتیا کلن عزیز تبسم مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل د وخت تېرېدو سره دا خبره حساسه ولا چې د پښتو فلمونو معیار د وړاندې په رنګ پاتې نه شو ځکه یې له هېواده کډه کړی او خپل ژوند په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره تېروي خو نوموړي عزیز تبسم زیاته کړه چې هیله لري راتلونکي کې یو وار بیا د پښتو فلم صنعت د معیاري فلمونو جوړولو جوګه شي خو لوی لګښت او مهنت ته اړتیا لري آسمه ګل مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
مشال ریډیو ته ورجست د جنوبی وزیرستان سروکی اوسیدونکو د انټرنیټ د نشټوالي پر ضد د فروری پر 14 احتجاج کړو دوی وایي چې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله نه یوازې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي بلکې کاروبار هم متاثر شوی دی دوی د انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه کوله له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ویلي چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي تفصیل اشتیاق مسید راکوي
د چګ سولی وزیرستان سروکی سیمه اوسیدین کې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د پوره احتجاج کړای دی د دغه احتجاج غوښتنه په براک شه د سیمه یو اوسیدین کای مشال ریډیو تا ویایي
زمونو چې د محمد دای د اپر وزیرستان دروان سره د تعلق تای فارین نو د مش په نظر راځي باندې احتجاج وشو احتجاج د مزا د نتورک په حواله سره و چې کما د غلامی ولا ټاور دو چمن ټاور دو د دغه د نور ټاور ه کنیکټ کی دا ټاور د وی میاش تر سه مکمل باندو او مزا چې کما متلقه چې خپل دو یا ځینی تنظیم دو بار بار مزا درخواست ورکا کړای دی چې دا غا ټاور د بحال شي مزا ولا چې کما لوکل خالکتای اختاب جو کی مور کی دی آنلائن کلاسی نایی دغه تا شدید مشکلات تای ورسارا ورسارا دی میزا جو کیم کاروباری تکا دو اختا ها دو رازی تا مسلا دو مخشو میزا دی اغزی نم دی نتورک و دی نیت پزاریا بنده ولتا لوکل مسلی حال که دلی جی سر دی پورا مشتان گی خان پر درینی نو مشتا دیر مشکلات تای نو میزا بار بار درخواست وکم پارین میزا بیا احتجاج ها دی کاج کا
دی پشتون جغورن غرزنگ یو غڑای پا زیلاکشی دی انٹرنیٹ سہولت بندش پا وجہ دی خلق کے مشکلات پدارنگ بیانہ بھی
منو شرزادا ماتی دا کوارڈینیٹر پښتون ژغورنه غورځنګ تاسو سره روغه د میزو په اپر وزیرستان شه بلا تا 3G 4G نتورک وغیر سره ور سره چې کوم موبایل نتورک تا یاغه هنن په بو رینج کم کړای دی ډېر په کمزوري حالات شدای په دغه واجب باندې پارینو په ترویکی سیما نیو راغوي شه احتجاج وشم 3G 4G خو اکثر په ټوټل اپر وزیرستان شه باندې دی نشته دا ویسه په موجوده وخت چې ترویکی ډیویژن چې کوم ایریا دو هغه شه یې جیز نتورک او یو فون نتورک ها باندې کړای دی چې دغه په واجب د نیش خلکو په احتجاجي باندې مجبور دی احتجاجي نه کوي چې کوم سم ومیشته دا چې کوم موبایل نتورک پای 3G 4G دا هغه د بحال شي نو یې دغه په واجب باندې و عوام ته ډېر غټ مشکلات ورته جوړ شوی دي په دله تا چې کوم د نیش خلک پای په تیار شه سو تللی دي نیشته مطالبه کوي چې دغه عوام دا په تیار شه نه سي
مشال ریډیو چې د چک سویلي وزیرستان ضلع اوسیدین کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنې په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
کمزوری
چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بحال کول د پوره د زر بیړوندي اقدامات ده وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو تغوږ یاست اوریدونکو، اوس هم د یو بل پر رپورټ پر لور په پاکستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو پیژندنه او د تایید مهارتونو په سرلیک باندې درې ورځنی تربیتي ورکشاپ ترسره سوی دی. د 16 فروری څخه دغه سیمینار کې چې ترتیب سوی و د غیر حکومتي ادارې لخوا په مریکی کسان ګډونوالو ته معلومات ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد نارینه او ښځینه خبریالانو په دې کې ګډون کړی و. په تربیتي ورکشاپ کې پر دې هم خبرې شوي دي چې سیلاب او نورو قدرتي آفتونو پر وخت څنګه غلط معلومات پیژندل کېدای سي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې خلدانیاز وړاندې کوي.
په تربیتی ورکشاپ کې خبریالانو ته د اقلیمي بدلون په اړه د ناسمو معلوماتو پیژندنې او د تصدیق په اړه مهارتونه ورکړل شول چې دوی راتلونکي کې غلط خبرونه خپرولو څخه ډډه وکړي او ولس ته کره معلومات ورکړي. د ورکشاپ یو ګډونوال آصف مومند چې خیبر پښتونخوا کې چاپیریال او اقلیمي بدلون باندې کار کوي، مشال ریډیو ته وویل دا یو ځانګړی تربیتي ورکشاپ و چې پکې دوی ته وښودل شول چې د اقلیمي بدلون پیښو دوران به څرنګه د ناسمو معلوماتو پیژنګلو کوي او بیا به اصلي شکل د ولس مخې ته راوړي. دیوای پاکستان د اقلیمی بدلون نه ډیر متاثره هیواد دی، ولې دلته نه خو په رسنو کې دی باندې رپورټینګ کولی شي او نه خبریالان په دې موضوع مهارت لري. نوموړی وایي د کره معلوماتو له وجې د اقلیمی بدلون نقصانات تر ډیره حده کمیدلی شي. باید خبریالانو ته د خبرونو د تصدیق په اړه پوهاوی ورکړل شي.
سیلاب کې په 2025 کې ډیر مس انفارمیشن، ډیر ډس انفارمیشن د حکومت لخوا، د عامو د خلکو لخوا چې په هغې باندې د هغې پوه نه و، هغه خواره شو او هغې د خلکو باندې یو نفسیاتي اثر وکړو، په خلکو باندې معاشي اثر وکړو. ډیر خلک د هغې نه ډیر زیات ډسټرب شول. د حکومت هم یو بیجا کلیم وکړو چې دا یو کلاود برست دی، حالانکه دا وړاندې نه په مئی کې دا آیډینټیفای شوی و چې ناردن ایریاز چې کوم دي، شمالي علاقه چې کوم دي، دلته یو خطرناک سیلاب را روان دی. نو دا ورکشاپ یو ډیر بنیادی ورکشاپ و چې یاره دلته صحافیانو ته دا وایي چې یاره کلایمیټ ډس انفارمیشن به څنګه کاونټر کړو او کم کلایمیټ مس انفارمیشن دی او ډس انفارمیشن.
د جرمن واچ د کال 2015 راپور تر مخه پاکستان د اقلیمی بدلون نه زیات متاثر کېدونکو ملکونو نوملړ کې په لومړي نمبر دی. د سواد خبریال شهزاد نوید وای سواد کې د کال 2015 سیلاب دوران ډیر غلط معلومات خپاره شوی ول چې ځای اولس او بهر ملکونو کې میشت د دوی د کورنۍ غړي په ذهني توګه ډیر متاثر کړی ول. شهزاد نوید زیاته کړې دا سیلاب او نورو قدرتي افتونو دوران غلط معلومات د ناپوهۍ او په ټولنیز رسنو د زیات ویوز د پاره خپرولې شي چې نقصان یې اولس ته رسیږي.
د سواد خبرو کوم بچی سګسم سیلاب راغلی او دغه مخکې چې ومو په جون کې چې په 15 جون باندې سیلاب راغلی او په پای کې داسې قسمه بلا ویډیوګانې چې وي داسې بلا ته سوران شو هغه د تیر وختونو 2010 او بیا د 2015 چې کوم سیلابونه راغلي او د هغې زاړه ته سوران شو نو په دې سیلاب کې خواره کړی شو. نو په دې نه یو خو په معاشره کې یا په دغه ځای کې کوم چې د متاثره شوی د فلډ نه یا ډیزاسټر نه هغه متاثره کېږي یا د هغې چې کوم په کورونو کې غرونو کې چې کوم طرفون ته د خلکو سره چس رابطی نه کیږي هغه د سوشل میډیا ګوري هغه متاثر کیږي. داسې په سواد کې نه داسې په خیبر پښتونخوا کې نه پاکستان کې نه بلکې په دنیا باندې یو ډیر غلط اثر لري دا جالي یا فیک معلومات چوتم ګوري.
بلخوا اسلام آباد کې یو نجی ټیم سره کار کوونکې مریم داود وایي د اقلیمی بدلون پیښو دوران د ښځو ستونزو ته خصوصي پاملرنه پکار ده چې دوی ترې زیات متاثر کیږي.
سړی دی کنه او وی دومره افیکټ کیږي نه لایف څنګه چې ښځې دي او وی افیکټ کیږي دی باندې نو وی ته ډیر نقصان دی هغه څه جسمانی څه ذهني نو دا غون سيزونه پکې راځي. نو اوس موږ جسمانی طور باندې خبرو کو نو چې ښځې چې دي او وی ماشومان چا کې دوه ول دي یا چا مهواري مسلې دي نو آی کې دا چې ښځو خپل دا سيزونه دومره فوکس کول نه دی له دومره دهان نو ورکو ځکه چې وی خیر دی دا خو 15 شپږ ورځې تیرې بشي یا دا چې لګډړ دی خیر دی دا به موږ تیر کو ځکه چې وی ته د کوا چې موږ سره وسایل نشته موږ لا څوک دومره اهمیت نه راکې چې موږ ضد دی سیس ته وګورو.
په ورکشاپ کې په دې هم ټینګار وکړل شو چې د اقلیمی بدلون نه متاثر سیمو کې کم ډول راپورونه سازول او خپرول پکار دي چې ولستا پوهاوی ورکول سره د واکمنو پام دی پلو راو ګرځي چې دا شند اقلیمی بدلون اثرات کمول د پاره د مخکینه کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کد هر ځای حالات کا ہر ڈول وی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات در کری لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پادشی
د مومند د انبار اوسیدونکو وای چې د کښت کروندې لپاره د اوبو لکمش سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د باران په اوبو خپلې کروندې اوبوي. دوی غوښتنه کوي چې باید له مومند ډیم ورته اوبه ورکړل سي ځکه چې د ډیم لپاره د دوی په وینا د دوی غرونه هم اخیستل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې هلته د نهري نظام منصوبه نه لري. البته د لس عربو روپیو په لګښت به امبار، پړانګار او پنډیالۍ د اوسیدونکو لپاره د څښلو د اوبو بندوبست کوي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امبار تحصیل اوسیدونکي غواړي د هغوی کروندو ته دي د مهمند دیم نه اوبه ورکړی شي. دوی وایي دغه بند چې د مومندو په پنډیالۍ، پړانګار او امبار سیمو کې د سواد په سیند جوړیږي د دوی ځمکې پکې هم خرابې شوي په بدل کې ورته اوبه ورکړی شي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان اتمنخیل وایي سیمه یې د هر رقم کروندو دپاره برابره ده خو که اوبه یې پیدا شي.
دلته تاسو ته پته یې یعنی نو دلته د اوبه چې کومې د ډېرې لاندې دي 130-140 گز کې دي دا نیر چې دغه شي نو دې سره د اوبه چې کومې ستور دا به هم لږ برابره شي. او بل دې سره چې دلته علاقه چې کومه ده په دې کې 98% ځمکه چې کومه ده د برانی اوبه ده نو دغه ځمکه به هم پکې آباد شي. د ټول تحصیل خو نه آبادېږي خو به هر حال دوه درې ویسو دغه چې کومه ده دا به پکې آباد شي.
میرویس خان اتمنخیل وای سیمه کې په باران کروندې کېږي. ځینې د اوبو کویان هم شته خو ګڼ ځوانان د بیروزګاری د وجې په بهرنیو ښارونو کې مزدوریانو لځي. د وویل که اوبه پیدا شي امکانات شته چې دغه سیمه کې خلک خپل روزګارونه هم شروع کړي.
مبار تقریبا 80% آبادی اغا د چکم انډرګراوند وږي د کوی په شکل کې د کویانو په شکل کې نو داغه سیستم دوی جوړ کړی وو خو اغه سیستم چې کوم دی اغا د اوبو چکم ستا ده نو دا ښکته روانه ده نو دغه د وژن زیاتر کویان وښولو نو چې د یو سیستم جوړ شي د نیر د پاره د نیر د وبو دروستلو د پاره نو ان شاء الله چې دا کوم مسائل دي دا غي سره به دا مسائل اوار شي.
د انبار آبادی د اتیا وزرو زیاته ده او ګن خلک غرتنی ساروی هم ساتي. د مومندو د دغه بن جوړونه د پاره د کمشنری انتظامی او ذمہوار مشال رړو ته ول هغلته د اوبو د نیر کومه منصوبه نشته ځکه انبار او د سواد د سین ترمنځ لوی لوی غرونه دي. خود صوبای حکومت د مومندو د ترقیاتی کارون د پاره ګمارل شوی مشر او د ډیم د کمیټه یو بل غړي محبوب شیر مومن وای
البته دا خبره ده چې د سکول اوبو سکیم چې کومه ده دا پینډیالې او انبار او پلانګار دی دریو تحصیلونو ته آلریډی د ډیم نه ورته دواره به منظور شوي دي او نور 18 روپو د پاره مونږه اپلای د اپروول لپاره دغه ته لیګلی پینډی ته کاغذ اپروول ورکو او سی ایم سی پیګری شو نو ان شاء الله دا پروجیکټ به شروع کیږي.
د مومنډن ته جوړېدو نه وړاندې هغلته دوه نهرونه ترتیب شوي یو پلان غار او بل دامان نومې سیمې ته هغې باندې کارونه روان دي خو اوبه به هله کروندګرو ته ورکیږي چې په بند کارونه پوره شي. په 2019 کې شروع شوي دغه بند په حواله ویل شوي 2025 کې به کارونه ختم شي خو شاوخوا یو کال وړاندې بیا وویل شو 2026 په نیمایي او یا له هغې څو میاشتې پس به بند مکمل جوړ شي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو